همراه ما مهمان ما بود و وقت خداحافظی رسیده. آرش عزیز، کدام خداحافظی تلفنی کرونایی بغلکشی اگر داری؟ یالا
قربان امید عزیز، امید مرزبان عزیز، یک جان سپاس، یک
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزافر به ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وځي. په کونړ کې به د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ د جګړو تازه حال درکړو او هم به مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نښتو د بیا پیلېدو خبر کړو. دوستانو، په دې یو ساعته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالودین وړاندې کوي.
په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو ایرانی پلاوی کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلی. او په هند کې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله یو شمېر تورستي سیمې بیرته تړل شوي. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دوی په کابل کې د اقتصاد، ترانزیت، امنیت او دفاعي مسایلو په اړه د هغو کمیټو په چوکاټ کې خبرې کوي چې له مخکې د دواړو هیوادونو لخوا جوړې شوې وې. پلاوی د هغو موافقو د تطبیق پر لارو چارو هم خبرې کوي چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د وروستي سفر پر مهال د دواړو لورو موافقه پرې راغلې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې عراق چې د یو سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تېره ورځ ناوخته کابل ته رسېدلی. پرون ماښام یې له ښاغلي اتمر سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر څه باندې درې اونۍ مخکې تهران ته تللی و او په سفر کې موافقه شوې وه چې د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سږ کال وروسته تر هغه اړیکې یو څه ترنګلې شوې چې د غوی په دولسمه له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبوره کړل چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د دولسو تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یاست کې د افغان کډوالو پر یوه موټر ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلی دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي کم تر کمه درې توغندي په ښار کې د ولایت مقام شاوخوا سیمو کې لګېدلي او یو له ښاره بهر. په غزنی کې د پوځ او روغتون مسؤلین وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې شپږ ملکیان ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار غزنی ته ولاړ او نوموړی دا مهال هلته له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو بیګا د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله اماني وایي بریدونه نیمه شپه پیل او تر سهاره یې دوام وکړ چې ترڅ کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
درگیری تا بامداد امروز ادامه داشت. حملات دشمن از
دیوای بریدونو ترگهیز پوره دوام درلود. د دښمن بریدونه لسیمه پشا او تنبول شول. لنیک مرغه د شپې مونږ ته هوایی مرسته را ورسیده. د امنیتی ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو لکبله د ابو هریره په ګډون چې د طالبانو یو دلګی مشر وو لس طالبان وجل شوی او لس نور ټپیان دي
او حدود 10 نفر زخمی دارن.
امانی وایی ناتایید شوی راپورونه ورسیدلی چې د سیاد لپاره د طالبانو ولسوال هم برید کې ټپی شوی. په کندهار کې د پوځ مسؤلین بیا ادعا کوي چې میوند ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان ځواکونو دفاعي برید کې 28 طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. هلته د 215 اتل قل اردو وایي طالبانو دغه بریدونه تیره شپه د کلانچی او موشان پر پوستو وکړل. د افغانستان دفاع وزارت نن سهار وویل چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو هم د طالبانو د تیرې یوازی برید شند شوی. طالبان تر اوسه د درې واړو پیښو په اړه څه ندی ویلی. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. په هند کې پرون چهارشنبه د کرونا ویروس 2,615 نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو. د کرونا ویروس د دغو نویو پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګواکې چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی وو بیرته بندیزونه لګول شوي. د هند د روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,086 د کرونا ویروس پیښې ثبت شوي، خو دغه راز یې په 24 ساعتونو کې له دې ویروسه د 606 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ. په دې سره په هند کې د کرونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 ته ورسید. د هند روغتیا وزارت وایي چې له دې ویروسه د رغېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د هند لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو اجازه خلکو ته ورکړل شوې. د ورلد میتروز انفو ورځپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 1,500,000 کسانو ته رسېدلی او له دې کبله نږدې 1,580,000 کسان تر اوسه مړه شوي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی.
اجماع در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورها که قطر باشد آغاز در ویژه شد.
په غزنی ولایت کې به مو د ولسمشر اشرف غنی د سفر سره هم مهاله د راکټي بریدونو پر جزئیات خبر کړو. دا به هم واوري چې د آذربایجان او ارمنستان په پوله کې تر یو ورځنی اوربند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیس پروګرام اوریدلی شئ. دوستانو د خبرونه مو تر یوې بجې د ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لمړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسی. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی شوی چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې تایید کړی و چې د بندیانو د خلاصون تر بهیر بشپړېدو وروسته به د یوې اونۍ په جریان کې بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزه کوي چې همدا اوس سره له کابل څخه د ټلیفون پر کرښه ده. فیروزه، خبرونه ته ښه راغله.
بله، د حکومت رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د دغه هیواد بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال چې په دې وروستیو کې البته ده وویل په دې خبري ناستې کې چې په دې وروستیو کې د سیمې او نړۍ په کچه دوی یوه اجماع رامنځته کړې ده او په وروستیو کنفرانسونو کې د نورو هیوادونو سره دولس هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب تتر وهلی چې لومړۍ خبرې به په دوحه کې وشي.
بله،
ما خبرې هم واورو د حنیف اتمر د اورېدونکو ته ور واورو ترڅو هغوی مسایل چې مطرح شوي دغه شریکو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. فیروزه عزیزی و چی کابل مشتر پوچا کود افغانستان ده بحرانی چار وزارت ده سرپرست حنیف اتمر ترگندونی را سر شریک کرده چی وی ده سول لمری پڑاو مذاکرات با پر قطر که وسی دیر منه نکم درنه وز با ورس و غزنی ولایت چیری چی ده افغانستان ولسمشر حالت سفر کرده ده مشغلی اشرف غنی د رسیدو سره هم محل یا حالت د سفر پر محل باندې پر دې شهر باندې څو توغندی لګیدل دي دا چې دا توغندی یا د بریدونه مرګجوب له هم لري او نور جزئیات دې زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر براتو وي چې هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی تاثیر زب خبرونه تشرح لیدا سید دې راکټ بریدونه پاره نور جزئیات لا بریدونکو سره شریکي مننه کرانه
همکارې څنګه تاسو ولرو د شار پر بلادل سمو باندې تر اوسه پورې څلور راکټونه توغول شوي دي چې په دې کې نه تنه ټپیان لري لومړی راکټ د ولایت مقام ته څیرمه په شامیر صاحب سیمه کې د لګیدلې ده چې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول شوي خو دویم د کلیو او پراختیا ریاست تر څنګ د جنایي مدیریت مخې ته لګېدلې ده چې په دې کې درې نفره ټپیان دي او دا یو ملکي شبخان نه وبښې شخصي روغتون ته راوړل شوي دي درېم د ترخي څلور لارې ته نږدې لګېدلې ده چې دا ټولې سیمې ولایت مقام ته بېخي نږدې دي عیني شاهدان وایي چې په دغه برید کې هم درې نفره ټپیان شوي وو او څلورم بیا له ښاره لږ وتلی په کلی شاده کې لګېدلی دی چې د درې نفره لیوا د مطبوعاتو مسؤول وایي په دې راکټي برید کې هم درې نفره ټپیان شوي دي چې دا نه واړه چې دي هغه ملکیان دي
ډیر زیات مننه کوم حبیب رحمان تاثیر وو دوستانو و موریدل چې غزنی ولایت د افغان ولسمشر د رسیدو سره هم محل پر دې شهر اکټی بریدونه سویدی چې ملکیانو ته پکې مرګ جوړ بلاوشته ده اوس به کونر ولایت ورسو چیرې چې له پرون راهیسې تاسو به هم په خبرونو کې اوریدلې چې د پاکستانی پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې نشته سویدی د جګړو کې هم د سیراپور مخبره سوال چې د ملکیانو په ګډون مرګجوب له اوښته ده خدای چې د دې ولایت تازه جزئیات څه دي یا د دې نشته د دې جګړې تازه جزئیات څه دي له کونر ولایت خبر زموږ له همکار روح الله انوري څخه نور جزئیات وورو انور صاحب خبرونه ته شرح لې تاسو د پاکستاني پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د نشته تازه جزئیات لوریدونکو سره شریکې ساس نه وورو چې اوس وضعیت حالت څنګه دی
مننه تاسو هم هر کله ستلمو شو ما ټول اوریدونکو ته اوس خو د تیر شپې نه چې شپږ بجې ماخام باندې کوم اوربند قائم شوه دی هغه دوام لري تر اوسه کوم بل پیخه د سند شوی یو بل باندې د نړۍ شوی او همدارنګه د پاکستان توپونو ګولې هم د خواته باندې شوی یعنی د خوای نه دی راشړلې خو خلکو سره تشویش دادې د سیمه خلکو سره چې دا تقریبا 2008 کال نه دی وی چې پر رسمه باندې د پور سوالي په کورونه باندې پاکستان ته غونډه راولي د توپونو او د نورو قسم وسلو دځې کې تر اوسه پورې دوی ته د دوی په خبره چې ګان مرګ جوړ لا ورته راوخته دا کورونه خراب شوي آباد ځمکه تخریب شوي دي او د دې د پار دایمي حل د پار چا قدم نه دی پورته کړی هر وخت لکه د تیری ورځې دغه چې بریج افغان حکومت وغندل وزارت خارجه اعلان یې خبره کړ هر وخت دغه چې بریجونه غندل شوی خو د تل د پار چې د مرمۍ بندي شي د بریجونه بند شي د دې حل لار نه دراوته دی دا شکایت دی چې د دې غوښتنه ده چې باید دغه حل لار ورسره وېستل شي چې بیا دوی بریدونه کې د افغان ځواکونو په پوسټو باندې همدارنګه د دوی په کورونو باندې د تیرې ورځې په برید کې د دولتي مسولینو په خبره چې اته کسان ملکیان وژل شوي دي چې په هغه کې زنانه او ماشومان او لویان شامل دي همدارنګه ولس ته نور ټپیان شوي دي چې هغه روغتون کې دي او شمیر یې بیرته کورونو ته لیږل شو چې زخمونه سرسري او نور څه پاتې دي دلته دوه کسان یې جلال آباد ته لیږلي دي د زیات علاج لپاره خو جګړه نشته وسه بند ده
بله انور صاحب، تاسو د تیر وختونو یادونه هم وکړلای چې مخکې هم د پاکستان پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ په دې سیمو کې نشتې سوي دي، او د دواړو لورو ترمنځ په دې جګړو کې هم خلک هم زیانمن سوي دي، حتی ځینې خلک له هغو سیمو څخه چې هلته جګړې وې له خپلو کورونو وتلي دي. په دې تازه نشتو کې آیا بیا هم په ځینو سیمو کې خلک دې ته اړ سوي دي چې له خپلو کورونو ووځي؟ که څنګه ستاسو تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې خلکو خپل کورونه پرېښي، خپل سیمې پرېښي. دلته مرکز اړوند د اسد آباد اړوند د کتې سیمه ده، او تبکور کې دغه ځینو کې پرون مرمۍ لګېدلې دي، او د دې نه څوک نه دي وتلي، ځکه دا ساحل لرې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د توپونو ګولۍ دلته لګېږي. همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ دي څه موزینو کې چې لګېدلې ولسوالۍ شاوخوا کې هلته څه کورونه تخریب شوي، یو څو کسان پکې هلته مړه وو. یعنی ټولو کې دا چې دی اته کسان مړه دي، یوولس زخمیان دي. خو دغې ځایونه تر اوسه څوک نه دي وتلي دې نوي برید له امله. خو تشویش ورسره دی، د مرکز خلکو سره همدا تشویش دی چې د پاکستان ګولۍ دلته راورسېدلې، نو دې نه به چېرته مونږ ځو؟ مخکې به چې نورو ځایونو کې سرحدي ولسوالیو کې مرمۍ لګېدل، دلته به خلک راتلل.
بله ډېر زیاته مننه کوم روح الله انوري وو له کونړ ولایت څخه. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو چې اوس د دوی په وینا باندې سوي دي وروستی حال راکوه. تر یوې لنډې وقفې وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصدي رادیو لري دوستانو. اوس په ورسوله دی وی نادر څه خبره ده افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې د پرمختګ او سرعت په اړه د هڅو زیاتې دو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د وزارت سرپرست وزیر هارون چخانسوري پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د ټاپي پایپ لاین پروژې اجرایوي مشر مراد امانوف سره د پروژې کارونو پرمختګ، ښه همغږي، امنیت، د ځمکې استملاک او د پروژې اقتصادي او ټولنیزو برخو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل د قانون وزارت سرپرست په دې ناسته کې د پروژې اجرایوي مشر ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به د دې پروژې د لویو شریکانو په توګه هڅه کوي چې د نورو شریکانو سره په همغږۍ د دې پروژې په تخنیکي، حقوقي او اقتصادي برخو کې د پروژې کار چټکتیا کې اساسي تحرک رامنځته کړي. ټاپي د ګاز لیګ لویه پروژه ده. دې پروژه کې به د ترکمنستان ګاز د پاس 1300 کیلومتره پایپ په واسطه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د دې پایپ نږدې 150 کیلومتره به د افغانستان خاورې، هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، او هر کال به له 1400 څخه تر 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق او 500 ټن متر مکعب ګاز به لاسته راوړي. د میدان وردګو ولایت کرنی او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د زعفرانو نمایشي قطعاتو جوړولو او د کښت دودولو په مخه یې د 6.9 لک افغانیو په لګښت د زعفرانو تخم په کروندګرو ویشلی دی. د دې ولایت د کرنی او مالداری رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دې برنامې په اساس 500 کیلو د زعفرانو تخم د مرکز په شمول د سید آباد، جغتو او بهسودو اولی برخې ولسوالیو کې ویشل شوي دي. ښاغلی تسل وویل د زعفرانو پیاز یعنی تخم سربیره کروندګرو باندې د زعفراني ګلونو د راټولولو وسایل او کیمیاوي مواد هم ویشل شوي ترڅو هغوی له دې قطعاتو ښه ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه چې تیر کال یې هم د زعفرانو دودولو په موخه د زعفرانو 30 وړې قطعې ویشلې وې چې ښه پایله او د کروندګرو اقتصاد سره یې مرسته وکړه. له دې سره چې د افغانستان زعفران نړۍ کې ښه شهرت او بازار لري، د دې ولایت کرنې مسؤلین وایي هڅه کوي چې دې ولایت کې د زعفرانو کښت لا ډېر دود کړي.
له دیوې نادر څخه مننه. دوستانو د اقتصادي خبرونو مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم بیا واوري او یا ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د آذربایجان او ارمنستان پر پوله کې تر یو ورځنی ډز بند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي، خو په لومړیو درې ورځو کې 15 پوځیان او یو ملکي کس دواړو خواوو ته وژل شوي، چې پکې یو آذربایجاني جنرال جنرال هم شامل دی. سفیر الله استانکزی د موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریک کړی. هم د سره سره په استودیو کې دی. سفیر جان شرغ له خبرونه ته کډاله توې چې نن بیا څنګه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه پیل شوې ده د دوړو خو او چارواکي ته وایي
د نن سهار جګړې د بیا پایل پاړه باندې دواړه لوري یو بل په پاراونکو اقداماتو باندې تورنوي او وایي چې سرحدي پوستي او کلی نه یوازې دا چې په سپکو وسلو یا په ټوپکو ویشتې دي ډزې پرې کړي دي بلکې راکټي بریدونه هم پرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان سټیپانیا نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پوځیانو یې د آذربایجان د سرتیرو برید دفاع کړی دی، ځواب یې ورکړی او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو نه دي ویلي چې څومره کسان دوی لخوا د ارمنستان د پوځیانو په ډزو کې وژل شوي دي. سټیپانیان زیاته کړې چې جګړه اوس هم روانه ده او پولیساتي ځواکونه به یې د آذربایجان پاراونکې اقدامات شنډ کړي. دغه جګړه نن داسې وخت سهار وختي پیل شوې وه چې پرون او شپه باندې څلور ساعتونو په مخه باندې ډز ونه شو، خو تر هغه مخکې له یک شنبې تر سه شنبې ماښامه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه روانه وه. او د دې جګړې فرق د نورو پخوانیو هغو ترمنځ دا و چې دوی له درنو وسلو هم کار اخیست او دا هغه څه و چې ویل کېږي بې ساري دي، ځکه پخوا به په جګړو کې یوازې تلفات کم اوښتل یا به ځینې سیمې ورانېدلې، خو دا ور تلفات زیات دي. انده چې د ارمنستان لخوا په بریدونو کې د آذربایجان یو جنرال هم وژل شوی دی.
بله، تاسو د پخوانیو جګړو یادونه کړه، د جنوبي قفقاز دغه دوه هیوادونو تر دې وړاندې هم یعنی تقریبا 1990 مو کلونو کې پخپلو کې نور هم جنگیدل دي د ناګورنی قرباغ سیمه باندې. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ دغه تازه سرحدي نشته د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو باندې څونه غیز کړی دی او په لوړه کچه په دې اړه خبرګونونه ستدي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 90 مو کلونو کې البته 1980 نه د دوی جنگ د ناګورنی قرباغ او لانجه د امریکای سیمه پاړه باندې پیل شوې ده. تر اوسه پورې دا لانجه روانه ده، که څه هم چې د نړیوالې ټولنې په هڅو باندې دوی ترمنځ یو اوربند یا ډزبند تړون اوس هم شته، خو کله کله دغه اوربند او ډزبند نقص کیږي او په دواړو خواو باندې جنگونه کیږي، بریدونه کیږي. د اوسنۍ تازه جګړې هم نه یوازې د پسیمه کې دغه دوه هیوادونو چارواکو بلکې په نړیواله کچه هم خبرګونونه پارولې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې لکه صدر اعظم مې تراغې د په دور کې ډیپلوماټیک اړیکې پراخې شولې، خو د ویلې دي چې د دغه تازه تلفات یا تازه بریدونو مسولیت به د آذربایجان په لوري وزکه د هغوی تورن کړی دي، خو آذربایجان وایي چې نه، پاراونکې اقدامات د ارمنستان لخوا شوي، مقدم تلفات رسیدلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جګړې په لومړۍ ورځ باندې وویل چې پوځیان به د آذربایجان له ځمکنۍ بشپړتیا کلکه دفاع وکړي. په خپل آذربایجان کې هم خلک ډیر پاریدلې دي په دوړو خو که البته دا ملي هيڅ یا ملي ګرایي زیاته پاریدلې ده، که څه هم کرونا او باب آلته محدودیتونه لګولې دي، خو بیا هم خلک د دې په قصه کې نه دي راوتې دي او د خپل هیواد په دفاع باندې شعارونه ورکوي. او په باکو کې پرون مظاهره هم شوې وه چې اسکارې مخم نیولې و، خو خلکو احساسات خودلې دي او شعارونه ورکړي دي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو، بیا هم یو بل نړیوال مطلب لرو، بیا به ورسو د خبرونې پات برخې ته. د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی ده. هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل سوي څیرو اکاونټونو ته ننوتلي دي او له خپل لوري یې نورو خلکو ته پیغامونه استولي دي. د سایبري امنیت د موسسو ځینې مشران دا برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي. په دې اړه نور جزئیات به د احمد شیبر په راپور کې وو.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتی دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15مه هکران ورغلي دي، یو هم د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید جو بایدن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافټ د مؤسس بل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر شر لاس په کار شوی دی. د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د څو ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړي دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پرې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بېرته ټولنې ته ستنې شم. هر څومره ډیجیټلي پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نوري درکړو. که چېرته تاسو $0 ولیشئ زه به بېرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 10 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټکاین یا ډیجیټلي پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر 1 لک ډېر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبری امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیټری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټولې حیرانه کړې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ایران او ترکیې په هغو هڅو اعتراض وکړ چې په یونسکو کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري هنر د ثبت په اړه کوي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه د دغو هنرونو پنځونکي دي او باید یو ځانګړی هیواد یې د مالکیت ادعا ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ترکی او ایرانی چارواکو هغه څرګندونه چې د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي سازمان کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري د ثبت په اړه کړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبرګون راپارولی. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د شهر شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د دوه غو دوه هنرونو پنځون کې افغانستان دی او نور هیوادونه باید د مالکیت ادعا ونه کړي.
وزارت محترم اطلاعات فرهنګ اقدام کرده است که این دو هنر
د اطلاعات و فرهنګ وزارت د اقدام کړی چې په یونسکو سازمان کې دغه دوه هنرونه د افغانستان په نوم ثبت شي. د ادعا هم لرو چې د دوه هنرونو اصلت په افغانستان پورې اړه لري. موږ د دې ټولو مالکیت لرو خو نور هم شریکو
ولې تجارت هم شریک میدانیم.
ښاغلی زهیر وایي چې تر اوسه د غور د جام منار په ګډون د بامیانو اته لرغونی آثار په یونسکو کې ثبت شوي. نوموړی همدا شان وایي چې د کابل د بابر بڼ او د هرات جامع جومات له یونسکو سره د ثبت په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې رباب جوړونه، نورستاني کندنکاري، کلاسیک کندنکاري، نستعلیق خط او پیشپو او شکاری هنرونه مستند شوي چې د یونسکو سازمان سره به ثبت شي. طاهر زهیر زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نورو غیر ملموس هنرونو د مستند کولو لپاره هم بودیجه ځانګړې کړې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګیان هم د ترکیې او ایران د دولتونو د چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د میناتوري هنر له افغانستانه سرچینه اخیستي او نور هیوادونه یې باید د مالکیت ادعا ونه کړي. د ښکلو هنرونو د څانګې استاد رسول سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د میناتوري هنر سبک د استاد کمال الدین بهزاد چې په افغانستان پورې اړه لري او له افغانستانه ایران ته تللی او له هغه ځایه ترکیه او بیا وروسته بخارا او هند ته تللی. د دې هنر اصلي پنځون کې افغانستان دی او باید په افغانستان پورې اړه ولري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې تړاو د ایرانی چارواکو د غوښتنو په اړه جزئیات نه ورکوي خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې یونسکو سازمان کې د افغانستان استازي معصومی نظری د شنبه په ورځ د ایران د دې غوښتنې په اړه افغان حکومت ته ویلې دي.
تاسو لا پیغامونو
ما نن شمع مدې د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه سید حقیز ولسوالی وسیدم کوم زموږ دغه مشکل دي چې زموږ د ولسوالی سړک د لاس کال کې هیڅ پیسې پر خپل کیږي خو زموږ د حقیز ولسوالی سړک نه را دمبري او پیسې شخصي جو بوتل ویږي ډیر مونږ
زه خپله د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مونږ دلته ډېر مشکلات لرو، بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات ډک شوي دي. مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي، او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه ډک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ ته یې دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
سمیر خان بارک د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته لیږدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو